نو بیا فساد جوړیږي. په دې احکاماتو کې ډېر غټ حکمت دی زموږ دپاره. کو په تاسو باندې بد لګي او ستاسو دپاره یو تیخ ګوټ وي نو ایسکی، ځکه چې دا د الله تعالی حکم دی بس. او د دې سوچ دپاره چې په دې کې زما خیر دی، او چونکې دا د الله تعالی حکم دی نو په دې کې د هر طرف نه خیر دی. که زه پرې پوهېږم که زه پرې نه پوهېږم نو دا زما د عقل کمی دی. مونږ وایو چې هغه زموږ سره میلاوېدل نه غواړي، نو تاسو ورسره میلاو شئ. تاسو خپل حق پوره کوئ، که بل کوي او که نه نو هغه به الله تعالی له په خپله جواب ورکړي. کوي د هغو ګناه په هغو دی. که څوک نه معاف کوي نو د هغې ګناه په هغو دی. په دې خبرو کې په خلکو کې خودداري ډېره وي چې زه ولې داسې وکړم، ولې د هغو سره فون نشته نو هغه فون نشي کولی، هر وخت به ورته زه فونونه کومه، دا زه دومره فارغه یمه. نو دا انا چې ده که نه دا ټول کار خرابوي. او تاسو ګورئ چې دا په شیطان کې هم وه چې زه ولې، نو په رشتو کې دا زو ډېر راځي. مونږ ته دا کتل دي چې مونږ د خپلو رشته دارانو سره څنګه تعلقات ساتو. او د رشته دارانو متعلق زه دا هم نه وایم چې ټول ښه او نیک صفات والی، ځینې ډېرې ترخې رشتې هم وي او د هغوی سره تعلقات ساتل ډېر ګران هم وي. او چې کله تاسو د هغوی سره سوخوالی کوئ نو هغوی به درته سوخې خبرې هم نه کوي او خرابې خبرې به درته اوروي. نو د هغوی سره صرف د الله دپاره صبر کوئ. او چې څومره یو رشته نږدې وي نو همره د هغې حق ډېر وي او دومره په هغې ډېر کار کول وي. او چې څومره لرې وي نو ظاهره دا دومره حق به د هغوی نه وي. او چې کله مونږ رشتې میلاوهو نو مونږ به دا کار څنګه کوو. نو د هغې په باره کې زه تاسو له یو څو ټپس در کوم چې اوله درته یو حدیث ویل غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې رشته داري د عرش سره اویزان ده. او هغه وایي چې چا زه میلاو کړم نو ای الله ته د هغو سره میلاو شي، او چې چا زه پرې کړم نو الله د الله نه دې هغه لرې شي. او مونږ به رشتې څنګه میلاوهو؟ په هغوی باندې د خرچ کولو په ذریعه د هغوی زړونه به نرم شي، د تحفې ورکولو په ذریعه، او بیا د هغوی په غم او خوشحالۍ کې د میلاوېدو په وجه. او که تاسو د هغوی د غم او خوشحالۍ نه خبرېږئ نو هله به پکې شاملېږئ. که د هغوی سره ښې خبرې کول وي، هغوی له تسلي ورکول وي، د هغوی سره همدردي کول، دا ټول پکې راځي. ضروري نه ده چې تاسو د هغوی پیسو په ذریعه مدد وکړئ. کله کله د هغوی کره تلل، د هغوی خبر اخیستل یا هغوی ته فون کول، دا هم په صله رحمۍ کې راځي. د هغوی سره حسد او کینه نه ساتل، په هغوی یقین کول، د هغوی په باره کې ښه ګمان ساتل چې کیدی شي چې نن د هغو طبیعت ښه نه وي ځکه یې دا کار نه وي کړی، چې کیدی شي چې نن د هغوی سره داسې څه معامله شوي یا څه پریشاني پرې راغلي وي. د خلکو متعلق ښه سوچ هم کوئ. معاف کوئ خلک، معافي ډېر ښه شی دی. خبرې هیرول پکار وي. نو ګورئ ستانه سبق هیریږي، لیکن دا قسمه بیکاره خبرې درنه نه هیریږي. هیرې کړئ دا قسمه خبرې د ځان نه. او څوک خپل سبق یادول شروع کړي نو بیا ترینه دا خبرې هیرې شي، ځکه چې دا د فارغه خلکو خبرې دي. بله دا چې انسان له هر څه هیرول پکار وي. او چې څومره بنده دا خبرې ځان ته رایادوي نو هغه مرتنه نه هیرېږي. بله خبره دا ده چې دغه بنده خو به در سره څو خوالې هم کړي وي، نو د هغو خوالې ځان ته رایاد کړي. او د هغو نه ډېر اکسپیکټیشنس یعنی توقع مه ساتئ چې زما سره یې دا ونه کړل، هغه یې ونه کړل، بلکې دا سوچ وکړئ چې دا زه د الله تعالی دپاره کومه. او که تاسو هغوی له ډېرې قیمتي تحفې ورکړي وي او هغوی هېڅ هم در نه کړل نو بیا تاسو وایئ چې دا لا څنګ بنده دی، ما ته خو خپل بدل هم را ونه ګرځوه. نو د داسې خلکو سره خو تعلقات نه دي ساتل پکار. او اکثر خلک داسې خبرې کوي او بعضې وخت داسې هم وشي چې تاسو چاله ته تحفه ولېږئ او هغوی درته د شکریا فون هم ونه کړي. نو په داسې حالاتو کې څه کول پکار دي؟ بس صبر وکړئ. ټیک ده، خو دا کارونه کوئ نو رشته دارۍ به ښه وي. ډېر کم اکثر داسې وي چې څومره تاسو د چا سره سوکړی او هغوی دي هم ستاسو سره هغه شان اوس وکړي. داسې ډېر کم وي، اکثر داسې نه کېږي او داسې به ونه شي. نو تاسو په دې خبره ځان له تسلي ورکړئ چې خیر دی، مونږ به داسې چلیږو. نو دا دا مه وایئ چې دا بنده به کله ښه کېږي. خو هغه ټیک شو نو بیا ستاسو سو کمال شو، ستاسو ښهوالی شو. ښه خو تو په دې یې چې هغه بد دی، او چې بل خراب شو او ته هم خراب شوې نو بیا خو تو د هغو په شان شوې که نه. نو مونږ ته څه کول دي؟ مونږ له په ژوند کښې د دې څیزونو سره تلل دي، ځکه چې رشته داران د هر چا وي. یو بنده داسې نه دی چې هغه دي یوازې وي او څوک دي نه وي، او یا داسې به هم ډېر کم خلک وي چې د هغوی ټول رشته داران دي ښه وي. داسې رشته داران به پکښې ضرور وي چې کله تاسو د هغوی سره میلاو شئ نو څه نه څه به درته واوروي، د هغوی سو خبره به وکړي چې او داسې سو خبره به درته وکړي چې تاسو به خفه کړي. نو بیا هم تاسو له خبر بیا هم تاسو له صبر کول پکار دي او تعلق ساتل پکار دي، ټیک ده؟ نو حد ماتول څه ته وایي؟ د الله سره تعلق کټ کول. او دویم فاسق هغه کس وي چې هغه رشتې کټ کوي، او دریم هغوی فساد کوي په ځمکه باندې. نو دا فساد څه شی دی؟ هر داسې کوشش چې د هغې په وجه د الله تعالی بندیان د الله تعالی سره میلاوهل وي او په هغې کې رکاوټ اچول، یعنی د الله تعالی نه لرې کول، نو دا فساد پیدا کوي. ګناه هم فساد دی، شرک هم فساد دی، رشتې پرې کول هم فساد دی. دا ټول د فساد کارونه دي، او هر کله چې فساد شروع شي نو د هغې ډېر خراب اثرات وي په دنیا کې. ظاهره ده چې کله هم د الله تعالی فرمانبرداري نه وي نو ګناهونه به کېږي. نو هم دا وجه ده چې په کور پریشانۍ دي، خلک د یو بل سره ښه سلوک نه کوي، محبتونه ختم شوي دي، هر طرف ته نفسانفسي ده. او دویم قسم فساد چې دی نو هغه دا دی چې قتلونه عام دي، خلکو هر ځای دومره ګندونه اچولي دي چې د هغې سره په موسم باندې ډېر خراب اثرات پرېوتي دي. دا ټول د فساد قسمونه دي، او چې کله په ځمکه باندې ګناهونه شروع شي نو دا خبرې هم سیوا شي. یو شی هم خالص نه دی، هر طرف ته دوکې عام دي، دروغ دي، دا ټول فساد دی، کرپشن دی. نو یفسدون فی الارض، هغوی په ځمکه باندې فساد کوي. اولئک هم الخاسرون، هم دغه دي نقصان بیا موندو والا. خساره نقصان ته وایي، او دا یو داسې نقصان وي چې په هغې کې چې انسان کومه پیسې لګولې وي نو هغه هم ضایع شي. لکه چا شپږ زره لګولې دي نو هغه د هغو دا امید و چې د دې سره به زه څلور زره منافع وګټم، یعنی دا به زما فایده شي، او فایده خو لا پرېږدوه. دې کس هغه خپل شپږ زره هم وبایللې، بالکل خالي لاس پاتې شو. نو دې ته خساره وایي. نو د خسارې مطلب دا وي چې بنده څه ونه ګټل، بلکې هغو چې کومه پیسه جمع کړې وه نو هغه هم ټوله لاړه، ډوبه شوه او دی خالي لاس پاتې شو. نو دا د خساره. نو دوی هم الخاسرون، نو هم دا دي چې نقصان اوچتولو واله دي. نو د دې خلکو به څه خساره وي؟ ولې دوی به په بزنس کې نقصان وکړي؟ نو د دې خساره به دا وي چې د قیامت په ورځ به دوی د الله تعالی د رحمت نه محرومه شي. دا د دوی خساره ده. دوی ته به هیڅ هم نه میلاویږي، ثواب خو پرېږدوه، ولټه به د جهنم خشاک جوړ شي. بیا الله تعالی مخکې یو ډېره ښکلي خبره کړې ده، ډېر ښکلی آیت دی چې کله انسان دا هر څه واوري او بیا هم نه مني او نه پرې پوهېږي، نو دلته الله تعالی وفرمایل دلته کیف استعمال شوی دی، او دا د تعجب دپاره دی، د حیرانتیا دپاره چې داسې څنګه کېدی شي، چې دا خو ممکنه نه ده. دا معنی ده د کیف، پوه شوی؟ کیف تکفرون بالله، دا څنګه کېدی شي چې تاسو د الله تعالی نه انکار وکړئ. تکفرون یعنی کفر څه ته وایي؟ کفر پټولو ته وایي، دباوهل کفر دی، پټول کنسیلر. دا مونږ چې خلک چې ښځې چې کنسیلر استعمالوو، ټیک شوه، د میک اپ، یعنی د میک اپ نه لاندې یو کنسیلر خلک لګوي، نو د هغې مقصد څه وي؟ چې دا د بنده په مخ کوم داغونه او دبې وي نو هغه پټې کړي. نو دغه شان کافر هم نعمتونه پټوي چې هغو له الله تعالی کوم نعمتونه ورکړي وي هغه الله نه مني او نه د هغو نعمتونه. نو او نه دا خبره چې د الله تعالی مالا نعمتونه را کړی دي. ټیکره ځکه مونږ هغه کس ته هم کافر وایي چې څوک د الله تعالی نه انکار کوي، نو کفر د شکر الټه دی، اپوزیت دی. په شکر کې تاسو دا خبره منئ چې الله مال هر څه را کړی دي، لیکن په کفر کې بنده د الله تعالی د نعمتونو نه منکر وي. نو دلته فرمایلی شوی دي چې تاسو څنګه د هغو نه انکار کولی شئ کو دا د هغو د نعمتونو انکار وي، او کو د الله د وجود نه انکار وي. تاسو الله تعالی طرف ته رجوع نه کوئ، هغو ته نه واپس کیږئ. څنګه وکنتم امواتا، تاسو خو مړه وئ، هیڅ هم نه وئ. هغه وخت را یاد کوي چې ستاسو د سر نه وجود نه و. دا زموږ چې کوم نومونه دي، او مونږ پې ډېر خوشحالیږو چې زما د نوم سرټیفیکیټ جوړ شي، او یا داسې ټرافي وي چې په هغې باندې زما نوم لیکلی وي چې زما نوم پکې ولې رانغی. نو داسې یو وخت و چې زمونږ هیڅ نوم نه و. 200 کاله مخکې تاسو سوچ وکړئ چې مونږ چرته وو. زمونږ نه نوم و او نه مو نشان و، زمونږ وجود نه و، زمونږ د سره چاته پته نه وه. بیا فاحیاکم، نو هغو تاسو له ژوند درکړو. او ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې د دې ټولو نعمتونو بنیاد څه دی؟ ژوند. دا ژوند تاسو له چې درکړی شوی دی، نو ځکه دا قرآن او د اسلام نعمت دی، سترګې نعمت دی، اوبو نعمت دی، ځمکه او اسمان نعمتونه دي. خو د ټولو نه کم غټ نعمت چې دی که نه، نو هغه دا دی چې الله تعالی تاسو پیدا کړی یې. دا تاسو چې کوم ژوند درکړی دی، نو دا یو نعمت دی. د دې ناقدري نه ده پکار، ځکه خو خودکشي کول حرام دي، ځکه چې دا د الله تعالی یو نعمت دی. فاحیاکم، بیا هغو تاسو ژوندي کړی، تاسو خو هیڅ هم نه وئ، هغو تاسو له ژوند درکړو. نو تو هغه نه منې، دا خو ډېره د حیرانتیا خبره ده. دا ته څنګه ویلی شي؟ نو دا سوچ څنګه کولی شي چې دا غونه انکار وکړي؟ الله اکبر. ځکه چې کو انسان ته ډیر هم نعمتونه میلاو شي، دا غو سره چې دا هر څه دي، خوشحالی دي، او کو بنده ډیر هر څه حاصل کړي، نو دا هر څه په دې ژوند باندې ډیپند کوي. نو دا ژوند د ټولو نه غټ نعمت دی. او الله تعالی چې په مونږ ټولو کوم غټ احسان کړی دی چې هغه مونږ پیدا کړی یو او ژوند یې را کړی دی، دنیا ته یې را لېږلی یو. او چې د چا احسان څومره لوی وي، نو بیا د هغو حق هم دومره ډېر لوی وي. د مور او پلار حق په دې وجه ډېر دی، ځکه چې هغوی د هغوی نه بچې پیدا کېږي، هغوی یې لویوي، هغوی یې پرورش کوي، ځکه د هغوی حق زیات وي. هم دغه شان چې څومره د چا احسان ډېر وي، نو د په هغه حساب د هغو حق سیوا وي. نو د هغه رب په تاسو دومره غټ احسان دی، او د هغو احسان تاسو هیر کړو چې د هغو څومره حق دی. نو هر څه پرېږدوئ، خو دا تاسو له چې کوم ژوند درکړی، نو دا څومره غټ احسان دی د هغو په تاسو. زما په سر چت دی، سترګې مې روغې دي، غوږونه مې کار کوي، ذهن مې کار کوي. دا هر څه پرېږدوئ، دا ټول نعمتونه دي، لیکن صرف ژوند څومره غټ نعمت دی. کو نن زما ژوند ختم شي، نو هر څه ختم. بیا کو چت وي، کو اوبو وي، کو هوا وي، نو ماته به څه فرق پرېوځي؟ نو هغو تا له ژوند درکړو، او تا هغه هیر کړو. په هغو پسې خبرې کوې، د هغو ناشکري کوې، د هغو په قدر نه پوهېږې. ته خو په خپله نه یې پیدا شوې. کچری مونږ په فطرت سلیم باندې یو، او مونږ باندې څوک احسان وکړي، نو هغه مونږ یاد ساتو. مونږ وایو چې دا بنده هر څنګه چې دی، خو د دوی په ما باندې ډېر غټ احسان دی. په سورت رحمان کې راځي، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، چې ولې د احسان جزا، یعنی بدله د احسان نه علاوه بل څه کېدی شي. یعنی چې کله په تاسو باندې څوک احسان وکړي، نو تاسو وایې چې کوزو د دوی لپاره څه کولی شم، نو زه به یې کوم، نو د دوی به زه تعبیداري کوم. لکه کوچا تاسو له په یو خاص وخت کې مدد کړی وي، تاسو له ایجاب کتلی وي، یا یې درته د ویزه په میلاوېدو کې ستاسو مدد کړی وي. نو کوچا هر نمونه احسان وي په تاسو باندې، نو یو سلیم الفطرت بنده چې وي، د هغه هغه د هغه کس احسان نشي هیرولی او د خپل محسن په مخ کې سر نه اوچتوي. د پخوانۍ زمانې نوکرانو به وي چې مونږ د دې کور نمک یعنی مالګه خوړلې ده، مونږ ورسره نمک حرامي نشو کولی. نو چې مونږ په وړو وړو خبرو د بل احسان منو، نو د هغه رب چې دومره غټ احسان دی په مونږ، او هغه دومره غټ احسان څه دی چې یعنی د هغو چې ټول احسانات دي د هغې د لاندې دي، چې څوک یو ډوبېدو والا کس بچ کړي نو هغو ته تمغه ورکړی شي، او هغو ته بیا خلک هیرو هیرو وایي، او هر ځای د هغو تصویرونه راشي په اخبارونو کې په نیوز کې، او یا کچھ څوک چاله سو اورګن ورکړي یعنی د بدن سو حصہ ورکړي یا وینه ورکړي، نو د هغه بنده بیا ټول عمر دغه بنده احسان مند وي. او سوچ کوي چې الله تعالی انسان نو سوچ کوي چې انسان له الله تعالی ژوند ورکړی دی، او بیا هغه ژوند هغه چلوي هم، او دا هر څه د هغو د اذن سره چلیږي. نو د ژوند یو یو لمحه چې بنده سا اخلي دا یو داسې احسان دی چې کو بنده په سجده پریوزي او سر نه اوچتوي، نو بیا هم هغه د الله د احسان شکر بنده حق د هغې حق نشي ادا کولی. او چې کوم انسان نعمتونه وپیژني چې دا د الله تعالی مال راکړی دي، نو بیا هغه د هغې مطابق د الله شکر ګزاره وي. او چې چا دا ټول نعمتونه فور ګرانټیډ اخیستي دي چې بس نعمتونه دي راسره نو دي، او دا ورته پته نه وي چې چا راکړی دي، نو هغه انسان هغه مرد الله نه لري وي، او د هغو سره د نعمتونو قدر نه وي. او چې څوک د الله تعالی نعمتونه وپیژني، نو هغه بیا د الله تعالی شکر ادا کوي او هغو ته ټیټیږي. بیا وفرمایلی شو ثم یمیتکم، هغه به تاسو له موت درکړي یعنی مرګ به درکړي، هغه به درله هغو درله ژوند درکړی دی، او چې کله هغه وغواړي نو مرګ به درله درکړي. نو اوله بنده هیڅ نه و یعنی مړ و، بیا ورته ژوند میلاو شو، او د هغې نه پس بیا مرګ دی، او بیا به مو هغه ژوندي کړي. اوله مرګ چې و یعنی مونږ اوله په عالمي ارواح کې و یعنی په یو سټوریج کې زموږ روحونه وو، لکه یو ډی فریزر واخلئ د مثال په طور، دا هسې یو مثال دی. نو بیا د هغه مور په خېټه کې چې کله یعنی 120 ورځې یعنی 120 ورځې وشوې، نو روح پکې راشي، نو دا شو ژوند. ثم یمیتکم، بیا هغو له مرګ ورکړي، او د دې نه مراد دی په دنیا کې چې بنده له کوم مرګ راشي، ثم یحییکم، بیا به هغه تاسو له ژوند درکوي. د قیامت په ورځ به الله تعالی انسان ژوندی کړي او ودرېږي به. ثم الیه ترجعون، دا ترجعون مجهول دی، د دې مطلب دی چې تاسو به واپس شئ. کچری دا ترجعون وي، نو دې مطلب به وو چې ته به واپس شئ، لیکن دلته لفظ راغلی دی چې ترجعون په جیم باندې زبر دی، او د دې مطلب دی چې تاسو به واپس شئ، یعنی د انسان به پکې خپل هیڅ هم نشي کولی، انسان به ډېر مجبوره وي. د دې مطلب وي ستاسو رب به تاسو واپس کړي، او دا هر څه ستاسو د رب په لاس کې دي. اوله هم راغلی وو چې هغو تاسو له ژوند درکړو، هغه به درله مرګ درکړي، او اوس راغی چې هغو طرف ته به تاسو واپس شئ. د دې نه پته لګي چې انسان ډېر بې وسه دی، هغه پکې هیڅ هم نشي کولی او نه څه ویلی شي، نه پکې د هغو نه اجازت غوښتل کېږي. د مرګ فرشته راشي او د چا نه اجازت نه غواړي، په دې هر څوک د چا اذن دی، صرف او صرف د الله تعالی. چې کله هغه وغوښتل نو ژوندي درکړو، یعنی چې کله هغه وغواړي نو بنده له ژوند ورکړي، چې کله هغه وغواړي نو مرګ ورکړي، او چې بیا د هغو حکم شي نو هغه بیا دوباره انسان ژوندی کړي د قیامت په ورځ، او هغو طرف ته به ټول واپس شي. او په ژوند کې او په مرګ کې ټول اختیار دا هغو دی. نو دا لږ شان وخت چې مونږ راکړی شوی دی، نو بیا ولې دومره ګرانې دي زمونږ لپاره؟ ټول اختیار دا هغو دی، ټول هر څه د هغو په حکم سره کېږي. نو بیا په دې لږ ژوند کې مونږ خپلې په مرضۍ باندې ولې روان یو؟ د هغو خبره ولې نه منو؟ او بیا مونږ په دې کې خپله مرضی کوو؟ او دلته مونږ ته څه ویلی شو؟ مونږ ته یې خپل حقیقت وښیو چې انسانانو، تاسو خو ډېر بې وسه یې، خپل ځان درته دومره لوی او اوچت ښکاري، او ځکه چې خلک وایي چې زه ولې داسې وکړم، زولی واورم زولی اومنم نو تو یسو شه تو خو با په هر سو کې د هغه ذات محتاج یې تاسو خپل ځان نشو پیدا کولی او بعضی وخت په انسان داسې وخت راشي چې بنده خپلې پوندې په بستره باندې مږي خو انسان له مرګ نه راځي بنده ډېر په تکلیف کې وي بیا خلک دعاګانې کوي چې یا الله په دې بنده تو خپل رحم وکړي خو مرګ نه راځي ځینې خلک د بیلډینګ نه ټوپ وهي خو مرګ نه راځي چې کله د هغو حکم وشي نو هغه وخت به راځي او چې بیا هغه وغواړي نو دوباره به بنده ژوندی کړی شي او انسان چې به په برزخ کې وي یعنی په قبر کې نو په نو هغه په خپل وس سره نشي پاسېدی او چې کله د الله تعالی اذن وشي یعنی د الله تعالی حکم وشي نو هغه به راپاسي نو انسان ډېر بې وسه دی الله تعالی تاسو له ډېر لږ اختیار درکړی دی نو په هغې کې خپله لویي پرېږدی خپل تکبر پرېږدی او خپل ځان د الله په مرضۍ باندې روان کړی چې هغو در له څنګه حکم درکوي نو هم هغسې کوی چې زه به اختیار یم زه به وسه یم ای الله زه به هغه کوم څو چې ستا حکم دی او چې په څه باندې ته خوشحالیږې نو په دې یو آیت کې څومره هر څه دي په دې آیت کې چې کومه خبره شوې ده نو دا د انسان ټوله قصه ده اوله روح و بیا ورته ژوند میلاو شو بیا مړ شو او په آخر کې به بیا الله تعالی ته واپس شي نو په یو آیت کې د انسان ټوله قصه بیان شوه سبحان الله ټولې مرحلې راغلې ژوند برزخ قیامت او د هغې نه مخکې عالمي ارواح مونږ ته دا هر څه څومره اوږد ښکاري او دا څومره مختصر قصه ده نو په دې لږ شان ژوند کې بیا د الله نه منو او تاسو ته پته ده چې په دې کې د ټولو نه کم وخت زمونږ د ژوند دی ځکه چې د آدم علیه السلام نه مخکې د ټولو بني آدمانو روحونه پیدا شوي وو د دې مطلب دی چې په زرګونو کلونه مونږ د روح په شکل کې وو بیا هغو مونږ له د دنیا ژوند راکړو د دې دنیا دا ژوند چې دی دا او دا ژوند کو د چا ډېر زیات هم شي نو زیات نه زیات سل کاله دي شي ثم یمیتکم بیا به مرګ درکوي تاسو له نو دا دی د قبر ژوند کوم ته چې د برزخ ژوند هم ویلی شي او په برزخ کې به انسان تر قیامته پورې پروت وي اوس پته نه لګي چې قیامت به کله راځي زر کاله پس راځي دوه زره درې زره پنځه زره لس زره او بیا چې کله انسان دوباره پیدا شي د قیامت ورځ به وي او هغه ورځ به پنځوس زره کاله وي نو دا ټولې مرحلې ډېرې اوږدې دي نو د ټولو نه لږ چې دی نو هغه زمونږ ژوند دی او په دې کې مونږ خپل ځان نشو ټیک کولی نشو کنټرول کولی نو علما وایي چې په دې کې اشاره ده چې دا ژوند مونږ ته څنګه تېرول دي چې مونږ په دې کې د الله تعالی په مرضۍ باندې چلیږو او دا ژوند د نورو مرحلو په نسبت د ټولو نه لږ دی د قیامت په ورځ باندې پولیسفیرات دی میزان دی او د هغې نه مخکې انتظار دی ټولې مرحلې ډېرې اوږدې دي لیکن دا ژوند ډېر لنډ دی او په هره مرحله باندې اختیار او کنټرول د الله دی صرف په دې ژوند کې مونږ ته لږ شان اختیار میلاو شوی دی او د هغې په وجه مونږ دومره نافرمانۍ کوو دلته چې راغلی دی چې ثم الیه ترجعون د دې مطلب دی چې بیا به هغو طرف ته تاسو واپس شئ مطلب دا دی چې بیا به تاسو جاب طرف ته نه واپس کیږئ کورونو طرف ته به نه واپس کیږئ صرف الله تعالی طرف ته به واپس شئ کو تاسو غواړئ او کو نه غواړئ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة ووري
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون